سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته وویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي یرغمل را خوشی شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلي ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو پوله ساتي لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمېر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لا پسې ترنګلې شي. نن په دومه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي روډ مشال څنګ ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلي او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلي. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران یې وایي دا کشالې دي د مذاکراتو له لارې هواري کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه شپې سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 50 سرحدي پولو باندې سختې نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښوولې. د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوي خو لږ شېبې وروسته بیرته خلاص شوي دي. تحریک لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تېرې جمعې په ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخ ته لاریون ورسوي. دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښوولې او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. ازادي راډیو خبرو ته غیاست او د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغه لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنگلاديش باندې بایللې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
داز ما حق ته پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاستم تخنیکی چاري طاهر روشان مخته وړي. په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. یو شمېر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخواني او خزینه غړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هله خو د چ پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړی. دا غونډه د بشری حقوقو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان خزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د خزو د حقوقو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې ل ملمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو په دې رابطه باندې یو ریپورت لرو چې وابه ورو
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اورېدل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره له توپیري چلند سره مخ او د لګول سویو بندیزونو له امله یې ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو ښځو ډلې غړي هدا خاموش چې مخکې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلي کلي چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یوه فاحشه او خاوند یو بېغیرته دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاص بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و آزادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه آزادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منتحق و اعتراضونو ده هتو پایله ده چه ده طالبانو ده جنایت و پرزد مولواتونو پیل کرده وی او طالبان زوا با یون که وگرزه و ده کار پایل ده خوز منخیل ده ده چه واقعا طالبان محکمه ده کش کرده شی در ده هاو کسانو هم گردون کرده چه ده جنسیت بر بنسرد ده طالبانو ده جنایت و قربانی دی او یای ده دوی په انتحاری عملو که ده کورنی غری وجل شوی. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي آزادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټي لخوا جوړه سوې اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیرایو یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې او ښځو او انجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکې سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې ښځو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په 9مه د یو لیک په خپرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله اخونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهم مطالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا کړي وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2023 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نو دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیره اونۍ په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم غونډه وشوه، چېرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباط مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال اغلی ارزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکواله او زموږ پخوانی همکار اغلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندوی تمام شي دغسې غونډې، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګزیب صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، زموږ بلې خور ته چې موږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا ووایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي، زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر سر فعلاً خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو موږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله مې ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته وروسته به بیا نورم تعقیبي پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایلا مننه چې پروګرام ته راغلی. ښایي دا اول وارو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانې شوې وې او بیرته ازادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلې دي، دا ښایي اول وارو چې دغو ښځو خپل اعتراض، خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټول وویل، که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا یې اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوي که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بالاخره د دغه ښځو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیزی صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه راز سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه راز د خبرونې نور میلمنو ته. مننه د پوښتنې. یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شا کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي روله. اول خو دا چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان پرسنت پیژندل شوی نه دي او بیا د داسې محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څو وخت مخکې د ځینې پریکړې صادرې کړې د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغه محکمو ته ژمن نه دی، دغه دادو قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغه محکمو پریکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کېږي د طالبانو پر ضد او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي او داسې پریکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پریکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل یا د دې محکمې پریکړې د طالبان دخوا ومنل شوې او په راتلونکي کې به داسې یو شی تکرار نه شي. او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی. اما که ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بینالمللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تمام ژمن نه دی په دې حالت کې اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوي طالبان چې له یوې خوا د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغسې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، که په دغسې غونډو کې لا افشاګریانې وشي فکر کوي په زندان کې به دغو ښځو وضعیت څنګه وي؟ ښه کېږي به لږ څه به نرمښت ورسره راځي که لا به بتر کېږي د دوی وضعیت؟
ستانکزی صاحب، زه داسې فکر کوم چې زموږ خور وویل چې که څه هم ډیری هیوادونه دي چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، ولې د پردې تر شا د هغوی سره مرسته کوي یا هم داسې فعالیتونه کوي چې که دوی په رسمیت وپیژني نو دا به ښه وي، ځکه په دې خاطر چې که په رسمیت نه پیژني باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه، هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې یوې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باسلای، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي او پوښتنه وکړي چې یعنې زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چېرته مثلا د طالبانو دغه کار روان اوسي او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم خوالی راشي. شاید د هغوی سره نورم په زندانونو کې دا چلند نورم خراب شي، تر دې بدتر شي او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسې هم خپل غږ نشي باسلی، یعنی هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هیواد نه ووځي، یو بل ځای لاړې شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولی شي. غیر د هغې نه په افغانستان کې څوک دومره جرات نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي، دا چې په کوم حالات کې دي. موږ او تاسو شاهدان یو، موږ کتلي چې هر څوک کله چې له هېواده ووځي بیا هغوی خپل مشکلات وایي. هیڅ ښځې تر اوسه په افغانستان کې غیر د دې نه چې وایي په موږ مکتبونه تړلي دي یا زموږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه موږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالات نه دي اورېدلی، موږ همیشه د بیرونه د حالات اورېدلی. نو موږ باید دا د طالبانو مسؤلینو سره کښېنو او دغه ښځې چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کېږي، بند کېږي یا شکنجه کېږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او که چېرته خپله طالبان یعنی په دې حق له جواب ونوي حقیقت ونوي چې نه ویم ځکه هغه مې شویل چې مونږ خز د حقونه ورکړی دي مګر زه ویم کوم حقونه ورکړی دي خزي یعنی لهر هر خدوم را زورول کیږي چې حتی کوم کس له افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د خزو په اړه فکر کوي فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده نو کوم حقونه دوی خزو ته ورکړی دي زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې خزو لپاره غونډې ترسره کړي او دا پکې ویل شوي چې خزو ته حقونه ورکړل شوي زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي د تحصیل حق نشته د چکر حق نشته د کار او دندې حق نشته د هیڅ شي حق نشته پرته له دې چې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سي هلته شکنجه یې کې او هیڅ څوک یې پوه نه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملی بڼه کار وشي مونږ همیشه هم دغه ویناوې کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي د ښځو حقونه خوړل شوي زه وایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي نه ده چې هره ورځ هغوی سره مرستې وشي کله چې هغوی سره مرستې وشي نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي په دا رقم خو نه کېږي نو
مننه اغلی سوایلا د اروپا په پلازمینو کې دغه غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تاسوی چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغرده پښتني او کې تر اوسه خو د ارزو سعادت په خبره باندې چې کرا اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کالو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گزار نه وي په طالبانو باندې دغه سي مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبرې او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه
وګورئ مونږ د موضوع منستور نه موضوع او د هغه ځای نه پیل وکړو کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې هغه پریکړې چې په حساب مونږ راووتې په مطبوعاتو کې راووتې د افغانستان حکومت جمهوریت په خبر شو او هغوی رسنی ذکرې په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکو د دې جملې په باب هیڅ نوی اقدام په هغه وخت کې ونه شو که څه هم چې ما د دې په باب یو مقاله هم لیکلې وه مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه اوس د دغه څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي همدارس د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تاسو لیدل هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري ولې یو وخت کې ویل شول چې دا د دې خپل هېواد دی هر ډول چې دوی غواړي یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او دوی خپل پوهېږي چې په خپل د خپل کلتور په غوښتنه باندې څه ډول کوي همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅې هم نجونو مکتب نه وایي نو اوس ولې دغسې جنجال کېږي یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي دې خبرې ته پام نه دی شوی نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي هغه حقونه چې دوی پیژني او د هغونه واقعیا چې یو ام برخوردار دي د فزو پولاندي بد چلند په ښار او بازار کې دي کې هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود وو چې هلکانو فزو ته مثلا اشاره کولې یا به مثلا په څنګه وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولی دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي، او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایو که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې دې ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي، او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږیږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي، او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ نه غواړي، هغه څه چې دوی زموږ نه غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي، ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي، ولې په بازي توګه دغسې نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو. نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی، هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څوک مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي، او یو دی ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی که څام چې په زمینی توګه او په شفاهي ډول باندې چارواکو په قراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټول مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي، د ښځو حقونه تیر شل کلن لاس راوړنې چې اوس اکثر په فنات لیدي. اروپایی هیوادونه ولی په دغه مسله کې چوپه خوله دی او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سنګزه صاحب محترم، زه داسې فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب و مقابل هیواد کې خپل ګټه پسې ګرځي. که چیرته د هغوی ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پی کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی نو ډیر په ټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري، او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک نه وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهرې کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي، یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته توجه کمه ده، بالخصوص افغانستان ته، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي که اقدام وکړي کولای شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه موږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه هم دا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجنونو ته د زده کړو زمینه برابرو او مونږ دوی ته یونیفرم برابرو. زه نه پوهیږم چې پنځه کاله تیر شول دوی څنګه یو یونیفرم نشي برابرولی. یا ښځې او نارینه هغه دې کولی شو چې بیل بیل کار وکړي، هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسي نو جمهوریت کې همداسې ممکن کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی. ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وه که د کار برخه وه، هر برخه چې وه هغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا وایم که چېرته د اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په تک پنځه کالو کې برابرېدل. او پاتې شوه د اروپایي هیوادونو خبره. اروپایي هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم داسې په ډاګه ټینګار یې په دوی نه دی کړی، ولې همیشه یې ورته ویلي چې د ښځو حقونه ورکوي، د ښځو حقونه ورکوي. نو په یو وینا کې کېدلی ستانګزای صاحب که په یوه وینا خبره جوړېدلی یا ښځو ته حقونه ورکړل کېدی نو اوس به د افغانستان ټولې ښځې ګل ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب، دا چې عملي نه شي، بشپړ نه شي، حل لاره ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده ونه اخیستل شي. اګرچن په دوهې کې خو دوی دا تړون هم کړی و چې مونږ ښځو ته حقونه ورکوو، نو دوی هغه خپل په وعدې باندې ونه درېدل. نو اروپایي ټولنه هم زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پرې نه کوي، فقط په سطحي ډول همدغسې یو یادوري ورته کوي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډ د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکړو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سویلا جانې، زه غواړم وپوښتم چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشرانې دي، په راس کې دي، په خپله اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره، همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوي چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په سطح او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنې بلل کېږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کېږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کېږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د رسېدو وروسته، یعنی د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتا مکتبونه بند شول او نجونې په ژړا او بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلي، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدي او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډېرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرین ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعاله و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیابې شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعا د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قیمومیت لاندې نیولی و او د دې مصارف یې ورکول د سویدن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي. حد اقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویدن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب
بله. فکر کوم د سهیل اصغری تلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. اغلی روفی ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو اورئ، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیره اونۍ ولسی محکمه جوړه شوه چېرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړي. داسې ښځې هم چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی و او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټونو ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د احقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله په دې جواب کې داسې ورکړم چې داسې غونډې مونږ په دې څلور تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې، ولې دا غونډه د دې خاطره وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا څه بې لیدلې وو، دې د نن رالل د هغې پالهې شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په ښه فعال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې داسې محکمې دایروي شي، یعنې زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه د پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې خځې کامل اندې اجتماعانه شوي دي. ولې جهان یو عملی پریکړه نه کوي؟ چرته دی د ښځو د حقوقو بنسټونه چرته دي؟ یعنی دغه هغه دي، هغه ګیلې دي، هغه ککتونه دي چې مونږ فعالین د ښځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کوو. ولې دغه سي محکمه کې دایری شي او هغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوال لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په هغه ظلمونه او ستمونه او هغه محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دینه خو اگادي، نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شاو دغه سي محکمه او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جګ شوې دي ډیر په په نورو نورو نحو باندې د افغانو ښځو د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده که چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي، نو عملی ګامونه پکار دي.
بله، مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا پلاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولای شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو پلاس کې داسې ابزار شته چې کولای شي د مېرمنو سره د انجنونو خزه سره دغه په واسطه باندې مرسته وکړي. مثلا ولی شي او ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیه برابر کی، یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې ځکه یو کېدې ته انلاین ځکه برابر کی، او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه، یعنی مالی یا اقتصادی دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل د نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی. البته دا د زده کړې په برخه کې وایم، د کار په برخه کې هم دې سوال شي چې کاري فرصتونه ورته برابر کی د هیواد دننه، او همدارنګه که ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کی، دا هم ډیره ښه وو ځکه د خلک یو تعداد خو به لږ مرسته وشي که ټول ته ونشي کولای، نو هغه لږ تعداد چې ډیر یعنی درس ویلای یا د ماسټری او ډاکټرا تر کاشو پورې درسونه ویلي هم دغسې په کور کې ناستې دي، له زده کړو له هر څه محروم شو، له کاروبار نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر شي په آنلاین توګه، یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر شي، یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی داسې مخامخ کېني، مجلسونه ونیسي، یعنی هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړه، ځکه هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې موږ تاسو ته کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي، او یا هم یعنی کېني بالاخره د هغونه د مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته، وظیفې ته، دامې ته، اخر ستونزه څه ده؟ زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرستو له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هېوادونه زموږ مېرمنو سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سویلا، ستاسو ټلیفون روغ شو بیا خوشبختانه، کولای شي خپلې مخکینی خبرې دوام ورکړي. یا زه به بل پوښتنه هم مطرح کړم، هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي په واقعیت کې؟
بله، زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هېوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي، هغه ټولې قطري. دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه سمرسته دوام لري او تاسو کولی شئ چې د معلمینو معاش او د شین ورکړي. په وروسته کې موږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي 5000 افغانۍ یا 3000، نه پوهېږم په دقیق ډول چې څومره دي، خو په وروسته کې کم شوی هم دی. یعنې معاش ورکول کېږي په هر صورت، خو ښه به وایي چې د مکتبونو دروازې خلاصې وای او دغه معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای، تدریس کړی وای. بل خبره همدا دا چې یعنې ستاسو د روسیې پوښتنې ته راشم، هېوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په پیل کې هم ما وویل چې هر هېواد خپلو ګټو ته ګوري، دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري. او زما په نظر د نړۍ اکثریت هېوادونه له افغانانو سره، د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونه برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي، اما د طالبانو سره په بل روان دي. یعنی هغه ګټې چې د دوی دي که هغه خوندي نشي، نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي، دا د دوی حکومتونه نه دي، بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو د پاره غږ اوچت کړی دی، یا د بېوزلو د پاره غږ اوچت کړی دی، یا د انسان د حقونو د پاره غږ اوچت کړی دی. یعنی دا موږ باید سره ګډ نه کړو که موږ واضح وګورو تر اوسه یو هېواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه، یعنې د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي، بلکې یوازې خیریه سازمانونه دي او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دي چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرستې په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي، نور دا شی نه دي. او که خپله افغانستان ته راشو، نو په افغانستان کې موږ ډېر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغوی سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هېوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبی امنیت را میسته شوی دی دوی هر څه ختم بولی. حتی د مهاجرینو په پریکړې هم دوی اوس بدلې کړې دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په دریو میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتو نه ګټه واخلي. اما ورو ورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي. د آلمان مشران د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د هغوی خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغسې چې ښایي هغسې چې موږ توقع لرو او هغسې چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه د دوی په فکر کې کېږي.
مننه کوم اغلی سویلا اصغری. اغلی حسین روفی له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوي د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولای شي استفاده یې کی او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې.
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنه ډیر محدودیتونه په ښځو وځو ولی همدغه اروپایي ټولنې وی چې هغه دلای مثلا اول چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشا د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی که پاکستان دی که تاجکستان دی لری نیوزو دلته اسلامی مملکتونه دی ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمنې دی ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې بخصند افغانستان د خزه په مقابل کې کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلویم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي ولې دې دوه غواړي یو خانه منګه شکنجه کوي بل خانه به دې دجګیږي د زمنګ د حقوقو نه مثلا وایي چې دفاع کوي باید د خزې مکتب لاله شي خزې باید کار وکړي خزې اجتماع کې فعال وسی. اروپایي ټولنه ډیر خکه ویشي چې په طالبانو فشار راوړي چون تاسو پېږئ چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د همدغه په مشوره راغلي دي د دوحه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کوو او خزې به دا پیره د اول دورې غونډې یعنی په کور کې نه ولې شي ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطي چې د دین او د اسلام نه سوء استفاده کوي ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپایي وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کومه چې باید په طالبانو فشار راوړي چې طالبان خپل نه غواړي چې د خزو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مېرمنې بنا په فشار راوړي او د دې د له ان کی او دی مجبورای کی چې د خزو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې دی دواکم دی بیت ورکول شي او زر تر زره خزه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اكونه چې دی هغه بیت ورکول شي.
مننه کومه. آقای سادات یو بل مثلا غواړم مطرح کوم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډې او د افغانستان نوري خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غاګ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال دا هڅه کیږي او دا یو غونډه واچي او نمونه یې و نوري غونډه هم کیږي مګر منسجم نه دی. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه ده او څومره بلا دا غاک تقویه کی
سنګه چې زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکړي. چې تاغه اتحاد او اتفاق د خلکو حقونو لپاره وشي چې تاغه د هیواد د یووالي لپاره وسی، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وسی هغه مثبت نتیجه ورکوي. حتی که د زموږ په هیواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هیواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانوي صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وکړي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملي کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي. خپله د افغانستان خلک، خویندې وروڼه، یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنی د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس وایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسنه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې د زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملي بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څنګه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملي بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کوي، چې دا مکتبونه نه خوشي کوي. کنه د مکتب او د پانتون خوشي کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یوافته د دوافته د نهایت یو مشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو زه هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې مونږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو مونږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې خځه حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او مونږ او تاسو څنګه شو اخیستلای.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایل ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما لدغه نور خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدي یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې داخل دغه خزې د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دی چې څومره دغه انسجام مهمه دی دغه سی په دغه سی یو مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پرې عملي کیږي. خو مونږ هیداده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړي، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوی چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغسې حالت راغلی دی یا ورباندې دغسې ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شی ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړېږي چې په هغې کې واقعا هغه محکمه وي چې اجرایي قوت ولري، بیا هغه بېله خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه صرف همدا د راپور جوړول دي، او دوی یو هم اجرایي قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼه یې زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نلری یا اجرایی قوه نده چه وکولیشی په یو برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تاسو له ګډون او نظریاتونه. اغلی رؤفی تاسو په پاخر کې وخت درکو ک ورسته خبرې تلره مهرباني وکړي.
ډیر مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې پندکلانه د طالبانو وکمنی لري سیو زمنګ د خوځو اتحاد او امبستګي ډیره مهمه ده اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې چې خځې تظاهراتو کې غږ جکې امکانات ډیر کم دي، طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ولې موږ هغه مرمنې چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل आवाज چې کو د غسې محکمې د غسې جلسې او د غسې تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترڅو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږ کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونه په مادرید کې د افغان خزو د اقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. د غونډه درې ورځې روانه او پکې ګڼو خزینه فعالانو او هغو خزو هم اشتراک کړی و چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی و او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل چې دوی باندې څه بدې ورځې په هغو زندانو کې تیرې شوي وي. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د هغه په رڼا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.